د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. د دې او ساته خپرونې مطالب مرستندوی ټولنې او طالبان اندېښمن دي چې په بادغیس کې د زلزلې د تلفاتو شمیر ښایي لوړ شي.
هغه سیمې چې
د رسنیو د ملاتړ بنسټونه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ځینو رسنیو بندېدل د اندېښنې وړ بولي.
اوس چې امارت اسلامي په ټولو چارو واکمن دي او مسؤلیت لري، مکلف دي چې د خبریالان امنیت خوندي کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانانو سره د امریکا مرستې به دوام وکړي. او اروپایي ټولنې په افغانستان کې د نږدې 300 میلیون ډالرو په ارزښت رغنیزې پروژې پیل کړي.
دا مرسته اوس ډېرې ضروري دي ځکه چې موږ په ژمي کې داخل شوي یو.
په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام خپرو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. قدرمنو اوریدونکو، له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د همدې خبرونو سرټکی، طالبان لمرستندوی ټولن غواړي چې د بادغیس له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. افغان نو لسکلنو پرون په نړیوال جام کې د پاپوا نیوګینی لوبډلې ته ماتې ورکړه او یو جګپړي امریکایي چارواکي خبرداری ورکړی چې پر اوکراین د روسیې برید هر شیبه ممکن دی. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت لمرستندویو مؤسسو غواړي چې د بادغیس ولایت له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي، خو په عین حال کې وایي چې دوی هم له اړو خلکو سره مرستې کړي دي. په بادغیس کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي باز محمد سروري ازادۍ راډیو ته وویل
صدا هغه شهیدان د کورنۍ سره 15,000 افغانی نقد کومک وسو او هم کم کسان چې زخمیان وو دغه سره 15,000 افغانی همکاري وسوله.
په بادغیس کې د دوشنبه ورځې په ماسپښین دوه ځلې زلزله وشوه چې د ملګرو ملتونو په وینا تر اوسه یې 26 کسان وژلي او له زرو زیات کورونه یا ویجاړ کړي او یا یې زیانمن کړي دي. بختر خبری آژانس په کابل کې د پاکستان د سفارت له قوله خبر ورکړی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار به راتلونکې اونۍ چهارشنبه کابل ته سفر وکړي. ټاکل شوی و چې د موید یوسف په مشرۍ پلاوی پرون کابل ته تللی وای، خو دا سفر وځنډید. د بختر آژانس په وینا د موید سفر د هوا د خرابې له کبله ځنډیدلی. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د دې سفر پر مهال به د طالبانو له چارواکو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر اقتصادي، تجارتي او سرحدي موضوعاتو خبرې وشي. د اګست له 15 راوروسته چې طالبانو کابل ونیو، موید یوسف یو ځل مخکې هم کابل ته سفر کړی و. تر 19 کلنو کم عمره افغان کرکټ لوبغاړو د دې کټګورۍ په نړیوال جام کې پرون ناوخته د پاپوا نیوګینی لوبډلې ته د 115 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک د دې لوبې په اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل.
د افغانستان د 19 کلن څخه کم عمر لوبډلې د نړیوال جام سیالۍ په لړ کې په خپله لومړۍ لوبه کې پاپوا نیوګینی لوبډلې ته په ستر توپیر ماتې ورکړه. له دې وروسته افغانستان له پاکستان او زیمبابوی سره خپل لوبې تر سره کوي.
افغان لوبډله به سبا له پاکستان سره او د شنبه په ورځ له زیمبابوی سره مسابقه وکړي. د ورځنیو لوبه ده وبخې د یو ورځنیو لوبو د نړیوال جام په وست انډیز کې د جنوري په 14 پیل شو او د فبروري تر 15 به دوام وکړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکی سره په کیف کې وګوري. په کیف کې د بلینکن د لیدنې هدف له اوکراین څخه د روسیې ملاتړ بلل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویلي ښاغلی بلینکن به له اوکراینی چارواکو سره تر لیدو وروسته برلین ته ولاړ شي او د جرمني له چارواکو سره به پر اوکراین د روسیې د برید پر احتمال خبري وکړي او زیاته کړي چې ورسته به د برتانیا، فرانسې او جرمني له چارواکو سره هم دا خبري دوام وکړي. لبلې خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپړي چارواکي خبرداري ورکړي چې پر اوکراین د روسیې برید هر شیبه ممکن دی. د چارواکي چې نه غوښتل نومې افشاشي دا څرګندونه پرون د کیف او برلین پر لور د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د روانېدو پر مهال وکړي. ټاکل شوی چې بلینکن له اوکرایني چارواکو او له اروپای متحدانو سره بیړنۍ غونډې وکړي او همدارس په جنیف کې به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. روسیې له اوکراین سره د پولې په اوږدو کې شاوخوا 100,000 پوځیان ځای پر ځای کړي چې ناټو او متحدان یې اندېښمن کړي او له دې سره د لویدیځ او روسیې اړیکې خورا کړکېچن شوي دي. کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د خپل ایرانی سیال ابراهیم رئیسی کوربه وي. د راپورونو له مخې د دواړو ولسمشرانو خبرې به د تهران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه وي. د کرملین په خبر پاڼه کې راغلي چې دواړه ولسمشران به پر دوه اړخیزو همکاریو هم خبرې وکړي. له 2015 کال را په دې خوا دا لومړی ځل دی چې د ایران یو ولسمشر مسکو ته سفر کوي. روسیا او ایران په سیاسي، اقتصادي او پوځي برخو کې متحدان دي او دواړه هیوادونه په سوریه کې د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي. او ورسته خبر ده چې په کاناډا کې هوا دومره سړه شوې ده چې څو لوی ځړوبي یخ وهلي دي. ډېر سړه په انتاریو ایالت کې ثبت شوي. هلته لا هم درنه واوره وري چې هم یې د موټرو په تاګ راتګ کې ستونزې پیدا کړې او هم یې الوتنې ځنډولې دي. په هغو تصویرونو کې چې پر خواله رسنیو خپره شوي ښکاري چې په انتاریو ایالت کې د تفانی او شرمن ځړوبي کنګل شوي. د کاناډا په ځینو ښارونو کې تر 70 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې او په ځینو جنوبي سیمو کې هوا د سانتي ګرید منفي 60 درجو ته ټیټه شوې ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو او لومړی موضوع ته ورزو. مرستندوی ټولنې او طالبان اندېښنه څرګندوي چې په بادغیس کې د وروستۍ زلزلې د تلفاتو شمیر ښایي لوړ شي. د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې د دوشنبه ورځې غبرګو زلزلو شاوخوا زر کورونه یا ویجاړ کړل او یا زیان ورورسو. ملګری ملتونه په بادغیس کې د زلزلې په ترڅ کې د شپږویشتو کسانو د مړینې خبر ورکوي. طالبان دا شمیر شل یادوي خو وایي چې لسګونه کسان هم ټپیان شوي دي.
د بادغیس د قادس ولسوالی استوګن اسوسییټډ پریس اژانس سره خپل درد شریکوي. په دې ولسوالی کې تر نورو سیمو د زلزلې د تلفاتو شمیرې لوړې دي. د امریکا د جیولوجي سروې لاټکل سره سم د دوشنبه په ماسپښین د 15.3 ریختر او په همدې ورځ د 4.9 ریختر په کچه دوی سلسله وشوي. دا سلسله په بادغیس، غور او هرات کې احساس شوه. خو له بادغیس د مالی او ځاني تلفاتو راپورونه ورکړل شوې دي. په بادغیس کې د طالبانو یو چارواکی وایي چې په قادس ولسوالۍ کې زلزلې د 10 تنو ژوند اخیستې او په دې ولایت کې د زلزلې له امله شاوخوا 15 تنه ټپیان شوې دي. په بادغیس کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ د ریاست سرپرست مولوی باز محمد سروري چې پرون لوی پلاوی سره قادس ولسوالۍ ته تللی وو، ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال د نورو تلفاتو د اوښتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
په ټول ولایت او نورو ولسوالۍ کې تقریبا په حدود کې د زورو کورنۍ دونه تخریب او ویجاړ شوي کېدلای شي چې نور شمارې هم لوړې شي. نو همدارز هغه سیمې چې په وسله لاسرسی نه دی سوی کېدلای شي چې ځینې د خاور لاندې وي. نو کېدلای شي چې د ارقام څخه لوړ هم شي. دی
زلزلې د مقر، قادس او جوان پولو سوالو کې هم تخریب کړی دی. طالبانو په یو بیان کې لنړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د بادغیس له زلزلې ځپلو سره مرسته وکړي. په بادغیس کې تیر کال د جګړو له امله ګڼ کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي وو او ملګري ملتونه اوس اندېښنه څرګندوي چې د زلزلې له امله به شاید بې ځایه شوی شمیر لوړ شي.
پراپور کې مو واوریدل چې طالبان لمرستندوی ټولن غوړي چې د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ له زلزلې ځپلو سره مرستې وکړي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د بادغیس ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي باز محمد سروري چې پراپور کې هم تاسو خبرې واورید د شپه په مستقیمه اړیکه سره دی. مولوي صاحب، ډېره مننه چې پروګرام کې مو د مرکې لپاره بلنه ومنله. دا اوس همدا شی به چې موږ تاسو خبرې کوو، تاسو ته ورستی معلومات څه دي د تلفاتو په شمیر کې څه زیاتوالی کموالی راغلی که نه دی راغلی او همداراز وضعیت هلته څنګه دی؟
مننه زه خپل سلامونه او نیکیلی تاسو استاد کارمندان او ریدونکو ته خپل نمبر سره وړاندې کوم. الله دې خوشاله او روغ اوسئ. یقیناً بادغیس ولایت مرکز او شاوخوا سیمو کې وړم ورځ ډېرې شدیدې زلزلې وسولې چې د عمله چې زموږ ګرانو هېوادوالو ته سخت زیانونه واوښتل. د تلفاتو په ارتباط باندې ویلای شو تېره ورځ قومندان امنیه صاحب همداراز د حوادثو مسؤول او زه هم پخپله او د ټولو مشهد په هماهنګۍ باندې ولاړو هغه سیمې ته چې کومو سیمو کې تلفات اوښتي ول هغه مو د نږدو څه وڅارل. نو زموږ د نږدو معلوماتو په اساس باندې همدا و چې تر زورو پورې دغو نه شاوخوا د ټولو ولسوالیو په شمول باندې تقریبا کورونه وران شوي ول چې هغه د ناستې او د ګزارې څه وتلي ول او داسې ځای خو نه و چې هغه دې یا درز نو وکړی یا دی اوسه ستونزه او مشکل نه یو څه چې سوي.
مولوي صاحب سروري د تلفاتو شمیر همغه شپږ دی چې مخکې راپور ورکړل شوی و؟
نه، د تلفاتو په رابطه باندې ویلای شو چې د دقیق معلوماتو په اساس باندې 40 نفر شهیدان لرو چې په شمول د ښځو د ماشومانو او تر 40 پورې دوه نه زخمیان لرو چې د زخمیانو کچه لوړه شوې ده او احتمال شته چې نور هم د ارقام پسې زیات شي.
او د دې کسانو د دې ټپیانو چې تاسو وایې ښځې او ماشومان هم پکې دي دوی روغتونونو ته رسول شوي یا طبي مرستې ور دوی ته وړل شوي ور سیمې ته؟
بلې، تېره ورځ د سیاحت مسؤول سره ما رابطه وکړل چې هغه سیمې ته اوس هم ټیمونه رسېدلي دي د زخمیان د تداویو په برخه کې او دراز په هر سیمې ته هغه ځای ته ټیمونه رسېدلي چې د هغو تداوی به انشاءالله په مکمله توګه کېږي او همداراز ځینې هغه سیمه ییزو روغتونو ته رسول شوي دي چې د هغو کامله تداوی اوس روانه ده.
او مولوي صاحب، د اوس هلته هوا څنګه ده؟ یعنی د واورو د باران وضعیت، د سړو درجه؟
بلې، تېره شپه هم قادس ولسوالۍ بلکې شاوخوا زیاتې برخې د بادغیس ولایت هم سخت باران شاهدي ولې چې ځینو ځایو کې به شاید تر اوسه کوم معلومات نه ترلاسه کړي شاید زیانونه اوښتي وي، خو په ډېرو سیمو کې بارانونه وسول او سخت بارانونه وله. بیا د باران شېبې د ماښام شېبې شوي وي، بیا څه وخت پورې دوام درلودی.
او دغو سیمو نه چې زلزلې ځپلې دي د نورو بارانونو او واورو خلکو ته نور زیان نه دی رسولی؟
نه، مخکې چې سوي ول هغو داسې خاص تلفات نه درلودل چې هغه دې د ذکر وړ وي، لیکن د تېرې شپې باران هم ډېر سخت ولو.
زما مطلب دا دی سروري صاحب، زما مطلب دا دی چې دغه زر کوره چې ویجاړ شوي دي دوی خو به د استوګنې لپاره ځای نه لري. که تازه واورې او بارانونه شوي وي خو دوی به چیرته اوسېدلي؟
یقیناً تېره ورځ چې موږ ورلو هغه سیمه وڅارله، نو ځینو کسانو سره خیمې ولې هغه د کورو څه وتلي وې، خیمې به یې درولي وې یا یو بل ځای څه انتقال شوي وله. یقیناً په وحشت کې وله، خلک ډېر د ستړیا سره وله. بیا هم خوشبختانه چې هغه سیمې ته مسیتات ورلي او دا راز د حوادثو دفاته د هغو کورنیو سره مرسته وسوله چې هغو کورونه تخریب شوي وله او یا شهیدان درلوده، نو کافي مرسته ورسره وسوله او څه وسوله انشاءالله ډېره حده پورې د دوی هغه ضرورت حل شول.
ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، د بادغیس ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی باز محمد سروري و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 ازادۍ رادیو واوري.
د رسنیو د ملاتړ بنسټونه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ځینو رسنیو بندیدل او د خبریالانو ناوړه وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نای په یو بیان کې ویلي چې د رسنیو تړل کېدل، د خبریالانو وزګارېدل او د خبریالانو نه خوندیتوب د خورا اندېښنې وړ خبره ده. له بلې خوا د بیان د آزادۍ د کور په نوم یوې ټولنې په یو بیان کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې ډیری رسنۍ پوره ازادي نه لري او په یو ډول سره سانسوریږي.
زکی قیس چې له تیرو شلو کلونو راهیسې له بېلابېلو رسنیو سره خبریالي کړې وای، شنبه د شپې په 11:00 بجو د شپاړسمې حوزې اړوند د خدایداد سیمه کې د کور دروازه وټکول شو او کله چې دروازه خلاصه کړه پرې برید وشو. ښاغلی قیس وای پر د برید کوونکو وپوښتل چې د سیمې د وکیل کور چیرته دی.
کله چې مې دروازه خلاص کړه یوې چې زما ښي لاس ته ولاړو بهر دروازه کې زما د سر شاده ویښتانو نه ونیولو او په سر باندې مې نه پوهېږم چې شی و ضربه ووهله، او بلې چې په لاس کې چاقو زموږ د کوڅه دروازه خپل خوا ته کش کړو زما سر د باندې وو او تانه مې داخله ولې کې وې. نو صرف مې همدونه وکړو چې دا کوم سړی چې چاقو په لاس کو دروازه یې نیولې وه دې لاس کلک ونیسم، نور ما سنو شو کولای صرف ځان مې کش کول چې دنه نشم کورته. کله چې اختان مې دی بل سړی لاسه خوش شو ما زر ځان کورته داخل کړه او دې حادثه نظر وغ وټلم.
د هغه په خبره هغه کورنۍ وس محل خوندې زیاتت للی خو روحي حالت ښه نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی د دوشنبه په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. خبر پاڼې کې لیکل شوی چې د طالبانو له حاکمیت وروسته د لسګونو رسنیو دروازې تړل شوی او د چار ډیر شمیر خبریالان بیروزګاره کړي دي. د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ د عدالت غوښتنې مسؤل نصیر احمد نوري له آزادي رادیو سره خبرو کې وویل
اوس چې امارت اسلامي په ټولو چارو واکمن دي او مسؤلیت لري، مکلف دي چې د خبریالان امنیت خوندي کړي، د رسنیو امنیت دې تضمین کړي. کچیر کوم خبریال لکه سونز سره مخامخ کیږي او یا تاوتری خواله سره مخ کیږي هغه وسیړي.
په هرات کې خبریال شرف الدین کاکړ د روانو سونز په تایید سره آزادي لريو ته وویل د طالبانو له حاکمیت وروسته اطلاعاتو ته د خبریالانو لاسرسي ستونزمن شوی.
لا هم خبریالان په مختلف برخو کې له ستونزو سره مخ دي. تر اوسه پورې ډېری دولتي ادارات ویندوان نه دي ټاکل شوي، خبریالان پر وخت باندې خبری منابعو ته لاسرسي نه لري. نو زموږ هیله او غوښتنه ده چې دغه ټکي ته اسلامي امارت پام وکړي.
له دې سره هم مهاله د بیان ازادي کور هم په وی خبر پاڼه کې چې د دوشمه په ورځ خبره کړي لیکلي په افغانستان کې رسنۍ او خبریالان په یو ډول نه یو ډول د طالبانو د استخباراتو لخوا تر فشار لاندې دي او هغه یې سانسور کړي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې طالبان هڅه کوي د افغانستان ټول رسنۍ د خپل ځان لپاره په تبلیغاتي دسکاو بدل کړي. که څه هم تازه د طالبانو حکومت په دې اړه ازادي رادیو ته څونه ویل، خو له دې وړاندې ویلو چې دوی د بیان ازادۍ ته د اسلامي اصولو او ملي ګټو په نظر کې نیولو سره ژمن دي.
په افغانستان کې د رسنیو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستان سره د متحدو ایالاتونو مرستې به دوام وکړي. د راپورونو له مخې انتوني بلینکن پرون د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیال او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له رئیس سره پر دې خبرې وکړې چې په افغانستان کې بېوزلو خلکو ته مرستې څنګه رسېدای شي. په دې ترڅ کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې رئیس ویلي چې د افغانستان د کړکېچ له کبله نیمایي زیانمن ښځې او ماشومان دي. په دې اړه تفصیل احمد شیبر اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانانو سره د سمدستي بشري مرستو پر دوام ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه کې راغلي دي چې انټونی بلینکن پرون د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیال مارټن ګرافټس او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له رئیس پیټر موریټ سره د یو ویډیو کانفرنس له لارې پر دې خبرې وکړې چې څنګه له اړمنو افغانانو سره د مرستې بهیر ګړندی کېدای شي. بلینکن د افغانستان له بیوزلو سره د امریکا د 308 میلیونه ډالرو د مرستې یادونه وکړه او ویل د مرستې په نړیوالو مؤسسو له لوري له تر ټولو خوارو خلکو سره وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارس د بشری مرستو د خوندیتوب او ملاتړ په اړه د ملګرو ملتونو له مرستیال او د سره صلیب له رئیس سره خبرې وکړې. بلینکن، ګریفټس او مورر دریو سره ویلي دي چې د اوس لپاره په افغانستان کې وضعیت ډېر ستونزمن دی، دوی ټینګار کړی چې باید ډاډ ترلاسه شي چې اړمنو کسانو ته په افغانستان کې مرستې رسی شي. ملګرو ملتو تیره اونۍ وویل چې له اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره 5 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې 4.4 د افغانستان دننه او څه باندې 600 میلیونه هغو افغانانو ته ځانګړي شي چې د افغانستان په 50 ګاونډیو هیوادونو کې کډوال دي. له دې سره په یو وخت چین ویلی دی چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې له خوارانو سره مرستو ته ادامه ورکړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان ژاو لیژیان پرون خبریالانو ته په ورته وخت کې د خبرو پر مهال پر طالبانو غږ وکړ چې د نړیواله ټولنې غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي.
موږ وینو چې د تاسیس له پیله د افغانستان موقت حکومت په فعال ډول په نړیواله کچه له یو شمېر هیوادو سره په ارتباط کې دی او له هغوی سره یې تماسونه ټینګ کړي دي. زموږ په باور نړیواله ټولنه باید د افغانستان د خلکو د پرمختګ او د افغانستان د ثبات لپاره د دغه هیواد ملاتړ ته ادامه ورکړي او د افغانستان ملي او ارضي تمامیت ته درناوی وکړي.
تر 500 میاشتو ډیر وخت شو چې طالبانو کابل نیولی دی خو تر اوسه د دوی حکومت کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې موده کې افغانستان د اقتصادي او بشري بحران سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي کولو د ادارې مشر ایزابل مورسات کارلتون پرون په ټویټر کې ولیکل چې نیمایي هغه کسان چې په افغانستان کې روان بحران اغیزمن کړي دي جنیا او ښځې دي. د دې په وینا دا ډیره مهمه ده چې د مرستو د ویش پر مهال له افغان میرمنو سره اساسي کومکونه وشي. ملګری ملتونه په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر نږدې 15 میلیونه ګڼي او وایي چې دا د افغانستان تر نیمایي ډیر نفوس دی.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت سره کوم مستون زلري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
مال
می در بدر له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدا شه بعد لویدیس په ورسپانو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوو.
د امریکا چپ واشنگتن پوسټ راسپانی په خپل تازه غنی کې لیکلي چې افغانستان مرستو ته اړتیا لري خو د تیر حکومت یو ټیکنوکرات دا مهال د مرستو جلبولو په هدف د طالبانو د هڅو کلیدي شخص ګڼل کیږي. په لیکنی کې د 40 کلن نذیر کبیری یادونه سوی چې د یو فلبرایت بورس په مرسته یې شل کاله مخکې د امریکا په کنټاکی ایالت کې په اقتصاد کې ماستری وکړه. بیا یو مطالعاتی مرکز پرانیست چې په ملي مسایلو کې انتقادي تفکر او عمومي مشارکت ته لار پرانیستله. نذیر کبیری په څه باندې یوه لسیزه کې د لرې کړای سوي ولسمشر محمد اشرف غنی په حکومت کې یو لوړ پوړی مالی چارواکی و. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د اګست په نیمایي کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کبیری امیر یعنی د مالیې وزیر تر استعفا وروسته له افغانستانه وتښتید. د مقالې په دوام راغلی چې د کبیری ګڼو دوستانو چې تحصیل کړي او په حکومت کې شامل وو همدا کار وکړ. ورسپانې زیاتوي د کبیری امنیتي ساتونکو په وروستیو شیبو کې د تزاري وکړي چې دای هم ولاړ سي خو کبیری دا کار ونه کړ او پریکړې وکړي چې په افغانستان کې پاتې سي. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکي 13 چهارشنبه د ګڼو نړیوالو ادارو چارواکي په مالیه وزارت کې یو میز ته سره راغونډ سوي و چې د طالب چارواکو په ډله کې نذیر کبیری هم ناست وو. واشنگتن پوسټ لیکي خو د مذهب پر بنسټ ایجاد سوي رژیم لپاره چې په مسلکي لحاظ خورا کمزوری دی د کبیری کلیدي نقش یوازې د تخصص له مخې مهم نه دی. هغه څه چې مهم دی د ورسپانې په لیکنه دا دی چې د یو تاجک ټبره دی. په اوسنیو چارواکو کې لګوتو پېشمیر تاجک وګړو ګڼل کیږي چې نه د طالبانو په مذهبي ډلې پورې اړه لري او نه په پښتنو پورې. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته ګڼو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي زوال د پراخېدو او بشري بحران د ژورېدو خبرداری ورکړی دی. ګڼو هیوادونو له طالبانو غوښتنه کړې داسې حکومت جوړ کړي چې ټول قومونه او ډلې ټپلې پکې خپل ځان وګوري. طالبان وایي چې حکومت یې ټول ګډونه دی. د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د بریتانیا سفارت د لسګونو ساتونکو د برخلیک په باب لیکنه خبره کړې چې ویلې دي دوی هیر کړی سي وې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په ښکاره ژمنه کړې وه چې په کابل کې به د بریتانیا سفارت ټول ساتونکي چې د ګارډا وولد تر چتر لاندې فعالیت کاوه له افغانستانه باسي او بریتانیا ته به د تګ زمینه ورته برابرېږي. خو د ګارډین په لیکنه دغه ژمنه تر اوسه پورې نه ده پر ځای سوې. دغه ورځپاڼې د عبدالله په مستعار نوم د بریتانیا د سفارت د یوه ساتونکي په وینا لیکلي چې وایي دی او 180 نور همکاران یې هیله من و چې له افغانستانه به وایستل سي، خو د خلکو د ایستلو بهیر یا تخلیه د کابل هوایي ډګر ته نږدې د اګست پر 26مه د بمی حملې له کبله ګډوډ سو. په کابل کې د برتانیا د سفارت ساتونکو ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې په سختو اقتصادي شرایطو او امنیتي ستونزو کې ژوند تیروي. ګارډین د عبدالله په وینا لیکلي چې وایي کابل کې د فرانسې د سفارت ټول ساتونکي ایستل سوي. د جرمني او استرالیا حکومتونه هم د خپلو سفارتونو د افغان کارکوونکو په ایستلو بوخت دي. عبدالله ګارډین ورځپاڼې ته ویلي د کاناډا حکومت حتی د پاکولو او نجارۍ د برخې کارګر هم چې له دوی سره کار کړی و له افغانستانه ایستلی دي. عبدالله وایي د بریتانیا سفارت چې په افغانستان کې یو له لویو سفارتونو و دوی یوازې پرېښي او حیران دي چې ولې هېر کړی سوي دي. د ګارډین ورځپاڼې په لیکنه د بریتانیا د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي چې د دوی حکومت به خپل هغه ژمنه پر ځای کړي چې په بریتانیا کې د کابل د بریټش کونسل د کارکوونکو او د بریتانیا د سفارت د ساتونکو د میشتولو لپاره کړې وه.
زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. پراوانه ونې کې پر ټولنیزو رسنیو یو ویډیو خپره شو چې ښایي د طالبانو یو ډله په پکتیا کې د یو سندرغاړي د موسیقۍ آلات سوځوي او هغه ته سپکې سپورې وایي. د دې ویډیو پر وړاندې د افغانانو غبرګونونه
هغه وخت کې چې طالبان افغانستان ته راغلي نو از ځینو سیمو کې چې دوی حاکمیت درلود همدغه کارونه به کول، اوس په عامه سطحه په ټولو ساحو کې کوي.
د ازادۍ رادیو د مشال څنګه همکار هارون بچا په دې اړه یو راپور برابر کړی چې د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې خبريږي. خو له هغه مخکې اروپای ټولنې په افغانستان کې د نږدې 300 میلیون ډالرو په ارزښت رغنیزې پروژې پیل کړې دي. دا پروژې د یو شمیر نړیوالو مؤسسو للارې په افغانستان کې پلي کېږي. د زده کړو په برخه کې د اروپای ټولنې د نړیوال مشارکت د برخې کمیشنر ویلي چې په دې پروژو کې به د نجونو تعلیم ته ځانګړې پاملرنه وشي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
اروپای ټولنه د افغانستان د تعلیم د ساتنې، د معیشت د خوندیتوب او عامې روغتیا په ګډون غواړي چې په کور دننه بې ځایه شوي او کډوالو سره هم مرستې وکړي. د دې مرستو په اړه د اروپای ټولنې په خبر پاڼه کې راغلي دي چې دا مرستې به د ملګرو ملتونو د هغو مؤسسو له لارې وکړي چې په افغانستان کې فعال دي. د دې پروژو له ډلې و پروژې چې نږدې 200 میلیونه ډالر ارزښت لري د روغتیا، زده کړو او معیشت د ملاتړ لپاره دي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د بچي صندوق یا یونیسف او د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی همدارس د روغتیا د نړیوال سازمان او د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی له لوري بپلی شي. په عامه ښوونځیو کې د زده کړو د دوام لپاره له ښوونکو سره بیړنۍ مرستې هم په پام کې نیول شوې دي چې دا چارې به یونیسف په ټول افغانستان کې پلي کوي. او شاوخوا 1,420,000 ښوونکو سره به د ژمي په دې سخت حالت کې د 2 میاشتو په مخه هر میاشت نږدې 90 یورو نغدي مرسته وشي. د زده کړو په برخه کې به له نجونو او هلکانو سره د ډبلیو اف پی له لوري د یونیسف په همکارۍ خواړه چمتو شي او د ثانوي زده کړو د نجونو له کورنیو سره به نقدي مرسته وشي، خو شرط به دا وي چې نجونې ښوونځیو ته حاضر شي. دوی پروژې له بشري حقونو او د مدني ټولنې له سازمانونو څخه د دفاع لپاره دي. په سویس کې د اقتصادي چارو کارپوه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل چې دا مرستې په داسې وخت کې چې افغانستان له بد حالت سره مخامخ دی ډېرې ضروري دي. دا مرستې اوس ډېرې ضروري دي ځکه چې موږ په ژمي کې داخل شوي یو. ځینې سترې مؤسسې چې اروپایان د هغوی ملاتړ کوي هغوی هم له دې مرستو استفاده کوي او د ملګرو ملتو مؤسسې هم. په اروپایي ټولنه کې د نړیوال مشارکت د برخې کمیشنرې جونا آر پلینن د سیشن بی پروسویل اروپای ټولنه دا اصول لري چې هیڅوک باید په نړۍ کې شاته پاتې نشي. نو موړ زیاته کړه چې اروپای ټولنه مخکې لاښمنه کړې و چې افغانانو ته به شانه اړوي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه
پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو د خبرونه په دوهم نیمای کې د ازادي او اوریدونکو د اونیس پروگرام اوریدل مهیروي د شپې 8 بجې او 10 دقیقې دی په مخکړې د خبرونو لنډیسته. د طالبانو حکومت لمرستندویو مؤسسو غوړي چې د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې له زلزله ځپلو خلکو سره مرستي وکړي او په عین حال کې وایي چې دوی هم له اړو خلکو سره مرستي کړي دي. بختر خبری آژانس په کابل کې د پاکستان د سفارت د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موحید یوسف به راتلونکې اونۍ چهارشنبه کابل ته سفر وکړي. ټاکل شوی و چې موحید یوسف او ورسره پلاوی به پرون کابل ته ځي. تر 19 کلنو کم عمره افغان کرکټ لوبغاړو د دې کټګورۍ په نړیوال جام کې پرون نوښته د پاپوا نیو ګینی لوبډلې ته د 115 منډو په توپیر ماته ورکړه. افغان لوبډله به سوال پاکستان سره او د شنبه په ورځ له زیمبابوي سره لوبه وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره په کیف کې وګوري. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګ پوری چارواکي خبرداري ورکړی چې پر اوکراین د روسیې برید هر شیبه ممکن دی. کرملن وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د خپل ایرانی سیال ابراهیم رئیسی کوربه وي. د راپورونو له مخې د دواړو ولسمشرانو خبرې به د تهران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه وي. او په کاناډا کې هوا هم سره شوې ده چې څو لوی ځړوبیا خوهلې دي. ډېر ساړه په انټاریو ایالت کې سب چوي. هلته لا هم درنواوره وري چې هم یې د موټرو په تګ راتګ کې ستونزې پیدا کړي او هم یې نړیوالې الوتنې ځنډولې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام چې اسد الله لودین برابر کړی پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړی د ځانګړي راپور ته. پر ټولنیزو شبکو د هغې ویډیو خپرېدو تند غبرګونونه پارولی دي چې ښایي د طالبانو په حضور کې دو افغان هنرمندانو ته سپکې سپورې ویل کېږي او د هغو د موسیقۍ آلات سوځول کېږي. د تیر کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي پر موسیقۍ بندیز لګېدلی دی. ځوان افغان سندرغاړي چې له افغانستانه وتلي او یا د وتلو په هڅه کې دي روان حالت د ډېرې اندېښنې وړ بولي. د چارو ځینې شنونکي هم د طالبانو واکمني د افغانانو ژوند او د هغوی ملي او کلتوري ارزښتونو ته لوی ګواښ ګڼي. په دې اړه تفصیل د هارون بچا په راپور کې واورئ چې په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د جنوري پر 15 پر ټولنیزو شبکو د خپرې شوې ویډیو د یوې برخې په غږ پیلېږي.
په ویډیو کې لیدل کېږي چې ټوپک پلاس طالبانو د دوو هنرمندانو ویښتان ورکینچ کړي، هغوی یې د لسګونه کسانو په منځ کې درولي او د موسیقۍ آلات یې ورسوځوي. ګودر ځاځی هم د ځاځی اریوب ولسوالۍ یو ځوان او تعلیم یافته سندرغاړی دی. نوموړي مشال لډیو ته وویل د خپلو ولسي هنرمندانو د سپکاوي ویډیو سخت ټکان ورکړ. ځاځي چې وایي ژوند ته د ورپېښ خطر له وجې خپل ځای ځکې نشي په ډاګه کولی، زیاته کړه چې د افغان هنرمندانو د حقونو لپاره باید له بهره غږ پورته شي.
دا هنرمندان دي، دا ټول غږونکي په چارو غږونکي د ځاځیو اصلي اوسیدونکي او موږ یو اصطلاح ورته وایو چې خلیفګان، هغه خلک چې د پلار نیکه نه د میراث پاتې دي او د دوی د ژوند مهمه برخه ده. هغه وخت کې چې طالبان افغانستان ته راغلي نو از ځینو سیمو کې چې دوی حکومت درلود همدغه کارونه به کول، اوس په عامه سطح په ټولو ساحو کې کوي. زه په دې باور شوم چې د مړه ولس د ویده ولس دا حال به تر اخره مې د ویډیو را شوړې دلای او لستر کوم ورته وښ کې وڅ سدي. داسې یو درد مې حس ک لکه دا آلات چې زما وجود دی او زما وجود را ماتي. د تاریخ په اوږدو کې خصوصا په افغانستان کې د هنرمندانو انسجام لپاره د دولت په سطحې چا کار نه دی کړی، ځکه اوس تیت پرکتی. نو زه فکر کوم چې په کار دا ده چې یو بل ځوان افغان سندرغاړی میر خان چې د نومیالی سندرغاړی عبدالله مکری زوی دی او کابل ته د طالبانو له ننوتلو سمدستي وروسته بهر ته تللی. د ځاځي اریوب د ویډیو په تړاو وایي چې طالبانو نه یوازې د افغانانو ژوند ورګران کړی بلکې د هغوی د لرغوني کلتور او ویاړونو ویجاړول یې پیل کړی دی. نور ویډیو غارم یو څو تر د مخ کې راوته چې وځي خوشی نه کړ په کله کله سړی سره الفاظ نه وي چې څه وای خو موږ خو د ادب او د فرهنګ کور یو په خو موږ سره د انګلیسانو سره جنگ کړی بیرته ماغه جنگ په ډولونو پاتړونو ترمنځ لای دی چې موږ جنگ ګټلای دی او په هغه کې طالبان هم وو. خلک په کتابو کې وګوري دا خبره هوایی نه دي. نو ډول موسیقي ادب شعر دا خو زما د فرهنګ یو ډیره مهمه برخه ده. ته چې راپورته کیږي له ما څخه دغه اخلي او بیا بیرته ما په خپل فرهنګ باندې کافره یې هغه د ژوند هغه ټول نه وړه برخه چې په هغه باندې ستا کور ته خوشحالي لري ستا ولس ته ستا خلکو ته تا هغه هم له ما اخلي. نو د ژوند د څه شي دپاره د ژوند هدف څه شی؟
طالبان د 2021 زیږدیز کال د اګست پر 15مه کابل ته ننوتل او حکومت یې ونیو. دوی پر افغانستان د نویمو کلونو د خپلې واکمنۍ په څیر دا ځل هم په هغه هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو او یا هم د هغې پر اورېدلو بندیز ولګو. د نوي او له ویرې ډک حالت ته په کتو د پام وړ شمېر هنرمندان اړ شول چې له افغانستانه ووځي. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ هم وتړل شو او لسګونه زده کوونکي یې چې د هلکانو تر څنګ نجونې هم پکې وې د دې مرکز د مشر ډاکټر احمد سرمس د هڅو په نتیجه کې اروپا ته ولاړل. ڈاکٹر سرمز د کابل د موسیقۍ مرکز ل زده کوونکو د افغانستان ملی آرکسٹرا جوړ کړی. سیاستوال د بشری حقوقو فعال او شنون کې افراسیاب خټک وایي د طالبانو ایجنډا له افغانانو د هغوی هویت او کلتوري ارزښتونه تروړل دي.
دا ټول سړی اتنه تپا منګي رباب دا پتی پیړیو پیړیو نا زبوگا پوجرو کې خلکو په پدې کې پښګلام کوله او زبوگ دا چې کوم فوک لټریچر یا زبوگ اولسی ادب چې دی په هغه کې زبوگا د پښتنو د ژوند تجربه حکمت پټ دی او زبوگا ځوانان چې سره هغه پویا راځي او ځان پیژني جهان پیژني په دې کې شروع تما کول دا خو یو قسم ته پښتني ژوند باندې حمله ده. زبوگا سندره وجل دی زبوګه موسیقي وجل دي زبوګه شناخت وجل دي دوی دې لپاره ورغلو چې ګوره هلته کې جنډه یې چندرې کړه جنډه کې څه ډوک شو نو دوی غواړي چې افغانان دنیا ته داسې وښایي چې دا جنوبي خلک دي. دوی یوازې په ټوپک باندې کنټرول کیږي بس له آئین نه بغیر خلک په ټوپک لاس کې دی وایي چې بس موږ پاچا دي. ډېر مشکل وخت دی بد وخت دی او دنیا ته پکار دی چې هغې تماشا ورکړي ځکه چې کوم اور په افغانستان کې لګي دا خو خوریږي.
د ملکن یو پیژندل شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد وایي په افغانستان کې د راغلي بدلون اثر وار لمخه په پښتونخوا کې حس کیږي. نو موږ وایو چې د سندر مو وجنی په نوم یو شعري ټولګه هم لري زیاتوي چې د هنر او هنرمندانو لپاره مبارزې ته باید زور ورکړل شي.
په دا وړاندې ورځو کې دوه درې داسې ویډیوګان په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شوي وو چې خلک یې تشویق کړل دا وی هغه تبلې او باجې او ربابونه هغه اوس وځول او دا درې میاشتو له لاړل او دا څلورو میاشتو له لاړل. نو هغه سیز دلته آلریډي موجود دی. په تیر بلدیاتي ټاکنو کې مونږ تخکاره شو چې دلته څوک را روان دي څوک را وستل کیږي. مونږ اندېښنې لرو چې دا په خوښه کې چې دا عملونه کیږي نو دا زم شاعرانو د فنکارانو هنرمندانو دا داغي په کار په زیار او په تخلیق باندې خامخا بد اغیز پرې باسي. په کار چې په یو ډېر ساينټیفیک او ډېر سیاسي طریقه باندې زمونږ مبارزه چې دا د هنر لپاره د امن لپاره د مخ په وړاندې لاړ شي او هم چې باوري او با اثر زینو دي په نړۍ کې کوم فورمونه دي. په کار چې مونږ د خپل ستونزه د خپل خبره اوی ته ورسو او دا وی نمرستې وغواړو.
پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ دوره ایسی په هغه هیواد کې د یو شمېر هنرمندانو د ځورونی او حتی د ځینو د وژنې خبرونه خپاره شوې دي. په کابل کې د طالبانو حکومت چې لا هم د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې ویاند ویان یې په خبری کانفرنسونو او مرکو کې بشري حقوقو ته د درناوي خبره کوي او وایي چې د کار ترجمن دي. په ملګرو ملتونو کې د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو د 2003 زیږدیز کال په نړیوال کنونشن کې ویل شوی چې د وی ټولنې د روایتي میوزیک او د هغه د کلتوري اساسو بشپړ حفاظت باید وشي.
ستاسو درک خدای مو جوړ لینو
آزادی او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم په دې خبرونه کې ګانشمیر اوریدونکو د عمران خان د ورسته یو سرګندونو په اړه نظرونه راته پریخي تاسو خبري چې د پاکستان د صدر اعظم دفتر په دې ورسته یو کې ټویټ کړی چې عمران خان پاکستانی چارواکو ته لارښوونه کړې چې افغانستان ته کاری متخصصان واستوي دا عمران خان د دې لارښوونې لمخې د دوی د طب ټکنالوژي محاسبه او مالی برخو تکړه او روزل شوی کارکونکو به د بشري ناورین د مخنیوي لپاره افغانستان ته راځي د عمران خان د خبرو پراخ خبرګونونه وپارول خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا وړاندیز رد کړ متقی ویل دوی پوره کډرونه لري او تر اوسه یې په کور دننه د کومې چارې په ترسره کولو کې تشه نه ده احساس کړي مونږه د چارو لوی وکتون کې سره مرکه هم لرو چې د طالبانو له دریت سره موافق دی او د عمران خان دا سرګندونه د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بولی خو راځي چې لمړی ستاسو پیغامونه واورو
السلام علیکم سلام مننه کې الهی احترامات ساده درجه اوریتن کا کارکون کو تا احمد بدری هم لاهل من ولایت نا میاریک سره نیولې دا غوړم چې دا پاکستان د صدر اعظم عمران خان و سرګندونه ته جواب ورکم د دې مشت متخصصان نه را لېږي دا خبره چې کړه د سمته خلک د پاکستان تواصل سره د خپل متخصصان پرموز نه ستیم مستجنراسي موږ شکر دی الحمدلله پاکستان متخصصان لري خارج لا تر خلک لري نو دا عمران خان سره اندونی مشخان ته دا پاکستان په چار کې ولاسه نه ده او د دې مشته خپل مسلکي خلک نه را لېږي نو شکر دی پاکستان خلک مسلکي خلک دی او پاکستان پراتون چې ان شاء الله جوړ شي ان شاء الله چې کارونه په پاکستان کې اوسې نو موږ یې نه خندره ته تلونی دا پاکستان حالات سره څنګه بولو د خپل مسلکي قدرونه مستنه راغلی
السلام علیکم خان خاص روزګان سوالی دي شالې نه یو څه خبره کوم چې موږ یې عمران خان خبرې په کلک خوندو ما په خیال یې سدي تکلیف لري به د ډاکټر سره یاو
السلام علیکم تزادی رادو کارکونکو ته سلامونه اسلام سلام عمران خان مظلومیت نه دا پیغام ده چې د مسكين په خپل ریحان خان کلیه د تر ګردور د ګرځي او ځان لري افغانستان کې زنانه مرسانو ته مرسانی چې دي او ډاکټرانه زنانه چې دي ته ضرورت شته د افغانستان خلکو ځکه چې دلته دغه اغم کم ده تعلیم په دې خاطر کرایلی یې رحم خان دی سره مشره دی هغه کې او نور دی دا ډاکټر یې نسان راولي چې افغانستان خلک بس کله نه 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 افغانستان حکومت ته طالبان امارات ته خواشو کې چې ویږي او باسي دې نسان او ډاکټران یې براو غوړ پاکستان نه یې موږ هم ځای هوا ده باید راویلی دغه پروانه کې دا موږ برداشت کوو چې څو باندې مالیات ورکوم ان شاء الله دا ته حای ورکو دا راویلی جنور او افغانستان کې نه باندې راځي دا د یو ځای جنگ د بشي ختمي کې نه سره ورغله خو پرې مان یا افغاني لا څو دوله زګولې دې په خاطر نه راندي زم تواغو او یو بخښو کې د ضرورت یا افغانانو نرسانی او ډاکټرانی چې کومې دي دا به راشي
السلام علیکم زه من دورات خاصه سرپټناس کنده زدل دي ټول کانکور کاوریدن کې سلامات ای فیډ وړاندې کوم د محترم اسلامي امارت مشتاب څخه محترمانه هیله ده ورور کومه چې پاکستان او غواړي د افغانستان کې د ضرورت او دغه وخت چې دا غو د پنګونو وخت یې غواړي تر څو خپل ملک لپاره یو شی وتراو د کارو کې مثال لکه انبار وو په څومره پیسو ته رسیدلې دي تقریبا څو ته ځکه چې افغانان غو ضرورت انبار ته ډیر سخت ضرورت لري وخت د ضرورت په وخت د غنمو او د کرلو د ریبل دي چې دی غو غواړي د خپل کښتو لپاره انبار وکړي په داسې وخت کې خپل ټول بارډرام قربان او یو نه بوجي انبار هم نه راکوي دوی په دغه پوي چې په دغه وخت د افغانانو ضرورتونه ډیر سخت حاجت ضرورت لري نو د خپل انبار ټول شي په باندې باندې کوم ورچی زموږ شان یا زموږ شان چې تر څو دې ته رسېږي دې ته ورسېږي افغانان یو ګټه پنځه روپۍ لاس ته راوړي په هغه بوټ کې په موږ باندې خپل دغه راباندې بند کړي د خپل بار رانه باندې بند کړي مثال لکه د کندهار ولایت چې دلته د انارو د انګورو د میوو وخت د خپل میانو وخت د خپل بارډر په موږ بند کړي تر څو زموږ د لیور خراب او تر نورو بل کې کوم وخت چې د ده وارد د وخت د شان چې موږ ته راځي خپل بارډر باندې خلاص کړي زموږ هم احترامانه هیله د مشرتابه خو اسلامي امر دا ده چې ورور د پاکستان سره دغه چې دوی ته نور هغه وخت چې د دې ګټي وخت په موږ دروازه خلاص او که موږ د ګټي وخت په موږ دروازه کوته مثال لکه د انبار دی اوس په څومره انبار څو ته رسیدلې دي د موږ ته ودا نه بوجي انبار نه راکی ځکه دلته افغانان وساکي دغه د افغانان ته ضرورت وخت دغه د افغانانو د غریبي او دغه وخت کې یو بوجي انبار دې په موږ باندې یو بوجي نه راکی یو موږ یې سیر هم نه راکی دا د دې عدالت د موږ دوستانه د اته د غره واسطه نو څه دي کومک نه دي ور په نه غواړي یو دوی نه غواړو نه دي بشری کوم کوم د مفر کې سپ دغه بدران را باندې باندې سپ دې خو چې موږ مواد دې په مخ موږ د کوشت کولو دی وخت را باندې باندې ما نه اسلامي عمل ته ثابت خدای هره دې چې تر څو دې سره دغه دې ته دې سره دغه مشکل حل کړی. سلام
آزادۍ راځو ته سلامونه اوبني کیر وړاندې کوم او شلکلې دې مبارکي هم کوم د یارات ولایت پولیس راځي چې څخه او امام خان ته د دوی وایم چې دوی د موږ په بشري نورو نه راځي بس بسنه کوي چې دوی موږ د یو عادت څخه خبر لا سو انا باندې کې پنځو زره کاله غنم یم جواز موږ سره کومه کړی دی اغا دغه د وځي څخه حال ته بند پاتې دي بس بسنه کوي چې دوی خبر لا سو انا باندې کې نور موږ د کومه غوړو نه ده کومه افغانستان دغه ځوانان لري چې خپل هیواد خدمت پر مخ وړي و سلام شو وخت ولري.
سلام علیکم زهین محمد الله سره سره په تماټ کې اسلامي امر ته ټول مشران مشرتابه ممکن نه مشره ده ټول د پاکستان د ملک د شان مول مول تر پرینځ دي یو بودی امر را باندې په څو کړی دي په سل پښ 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 دغه زره شې زره یو بودی را باندې شمیره تر پرینځ دي مش خاوري تر اتی ونو چې کوم شان چې د دې ضرورت شې یعنی مشته راتو کیږي چې موږ د خوښي ورکو کیږي هغه شې دې نه پیږي خپل کوم وخت موږ ضرورت ټول راغ شې دې تر باندې باندې کی نه تر مانم د بشرتابه څخه د اخیر د امر ته مشران څه چې د هیڅ د افغانستان ته پر کوم دي چې موږ د فار کوم شی راکی ضرورت افغانانو ته ضرورت څه اگر باندې باندې نه راکی باندې باندې مې سمه هیله د کوم د دې شی چې موږ تر کې پټل کې راځه باندې کې نه دي غواړو خپل د وچه ډوډۍ مخبره ده. السلام علیکم.
السلام علیکم د قندهار څخه سفر رحمان پیغام پر ځما چې په دا تلوي کاله قسم په خدای کو دوه نه امن دوه نه خوشحالي دوه د خلکو عزت خوني سوې دوه نه دنیا خوني سوې دوه نه اقتصاد خوني سوې لکه ورس خوند دي د بشري حقوقو د کار د ټولنې کوم خبر کې داخل بسې چې دروازه به یو دا خبره بل دا خبره چې کوم اقتصادي او بشري بحران دي د خود امریکای او د امریکای د دورونو د خاصه خدای شروع دي چې د امریکای د بنزین را وسیلې په سترګو ټول دنیا ویني امریکا او دا کوم نړیوال چورونه دي دا د غو د خاصه شروع دي په خوا د پتیر نظام کې امریکایانو په سیاسي د حکومت تنخواه د خلکو تنخواه روغتیاي خلکو تنخواه غور کولې وسی پر بند کې دا اقتصادي ټول بحران د امریکای د خاصه دي او نور امن عزت پر د سلیس کار دور نشانه خو نسوي د کوڅ خوندې په طالبانو به څوک بد ونه وایي دې موږ ته امن او سلیس عزت خوندې کړی دي هر څه د انسانانو خپل وسوبل سره وسلام.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې د عمران خان د هغو سرګندونو په اړه مراته پریخي و چې وړاندې کړي افغانستان ته د پاکستان لخوا کاری متخصصان واستول شي. په همدې اړه مې د افغانستان د چیرنیز او رسنیز بنسټ لمشر عبدالجبار بهیر سره مرکه وکړه. له هغه مې وپوښتل چې د عمران خان دا خبره په څه معنا
دی؟ شک نشته چې کله اسلامي امارت په افغانستان باندې د پنځو میاشتو را په دې خو حاکم شوی دی سننګون مخته متوجی دی افغانستان ته خصوصا د برخه کې چې کله امارات او پخوانی جمهوریت تر مابین یا د کارمندانو د جمهوریت نشټونه دی هغه د ډار ترمن کوم واټن رامنځته شو او تبلیغات دا کېدل چې کېدای شي اسلامي امارات انتقام واخلي او پخوانی خلک سره بد تعامل وکړي خو بل اخر ګورو چې یو ډیرای افغانان وتښتیدل لوړ وطن پریښود په همدې ډار باندې چې په افغانستان کې ورته زمينه نه مساعده اسلامي امارت د مشرتابه د اپ په اساس باندې وکول شوی چې افغانان ته ډاډ ورکړي او هغه برخو کې چې ناخوالې رامنځته شوی وي تر یو حد ځواب وي لا هم دوی تستوند شته دي لا هم د ولس او د خلکو ټول اړتیاو ته ځواب نه دی ویلای. خو زه فکر کوم چې عمران خان په داس حساس شرایطو کې په داس وخت کې چې د اسلامي امارات بهرنۍ اړیکې او یا د کوربه د گاونډي هیوادونو سره اړیکې مخ په پراخېدو دي، ترکمنستان، پاکستان، چین او نور هیوادونه، ایران په ګډون باندې نه تنها چې سیاسي اړیکې رامنځته شوې دي، پیاوړې شوې دي، بلکې د تجارت او د سوداګرۍ برخه کې هم وعده شوې دي. او د پخواني نظام په وخت کې چې کومې ملي او لویې پروژې بحث شوی و، په هغې باندې کار شوی و، د هغې مخته وړلو ته امارات ژمنتیا ښودلې ده چې د ټاپي د کاسا پروژه یې ښې بېلګې ویلی شو. زه فکر کوم چې پاکستان تل هڅه کړې دا چې د افغانستان مختګ او د افغانستان کې بیا د افغانانو کورنۍ هم او کورنۍ همغږي کورنۍ همغږي وننګوي. عمران خان داس وخت کې د ځینو برخو یادونه کړې ده چې په هغې کې غواړي خپل سلاکاران او خپل متخصصین افغانستان ته واستوي چې موږ که په اسلامي امارت کړنو ته ځیر شو، په دې برخه که اسلامی امارات واضح لاسته راوړنه لري، د مالی برخه کې زموږ کارمندان نه ده چې اسلامی امارات خپل مولوی صاحبان ګمارلی دي د نورو وزارتونو په شان باندې، بلکې متخصصین راوتي. تر څو چې زه معلومات لرم په مسلکي برخو کې، د عوایدو په برخه کې، د مالی برخه کې، هغه څه چې پخوانی موجود وو د هغې په څنګ کې نور داسې ځوانان.
بهیر صاحب، تاسو هم تقریبا له دغه دریځ سره موافق یئ چې طالبانو ویلي، د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي چې دوی اړتیا نه لري د عمران خان دا وړاندیز کړی، او ویلي دي چې دوی په دې تیرو څلورو پنځو میاشتو کې هیڅ داسې کومه تشه نه ده احساس کړې چې هغه د یو بهرنی متخصص یا یو پاکستانی متخصص ډکه کې. تاسو وایئ چې دا د پاکستان لاسوهنه د افغانستان په کورنیو چارو کې؟
بله، لاسوهنه به هم وي. فکر کوم چې د امارات هغه لیدلوری چې توقع نه و چې دوی به د افغانانو سره بیرته د اوږده جنګ نه چې د افغانانو تر مابین پیوناو باندې جنګ و، امارت او جمهوریت په مابین کې جنګ و. په دې برخه کې کارمندان ته د شک نشته چې جمهوریت کارمندان یادېدل، دوی به ونشي کولی چې همغږي رامنځته کړي، دوی به ونشي کولی چې افغانانو ته ډاډ ورکړي. برعکس، اسلامي امارت په ټول قوت باندې وکولی شوه چې هغو تشویشونو ته ځواب ورکړي، عملي ځواب ورکړي، البته چې د دنیاوالو سره و، خصوصا د افغانانو سره و. یوه خبر زه د متقی خبرو کې واړم، وضاحت وکوم چې افغانستان ضرورت لري، دا چې هیڅ هیڅ ضرورت نه لري. دا فکر کوم چې مبالغه آمیزه خبر به وي، خو د پاکستان خصوص د پاکستان د کوادرو په طلب باندې افغانستان مخکې دی. د افغانستان پخوانی رینکینګ ته چې ګورو په بشري ځواک کې، موږ د سیمې په کچه باندې خلک لرل، موږ د سیمې په کچه باندې کادرونه لرل. اسلامي امارت تر اوسه پورې په اداري ځواک کې یا بشري ځواک کې د افغانستان نه په هغو برخو کې چې شروع شوي دي، البته تر اوسه پورې ډېرې برخې له اسلامي امارت هغې ته لاسرسی نه دی درلودلی. هغه برخې د خدماتو په شکل باندې خلکو ته نه شروع کړي، خو هغه شروع کړي دي. کمالي برخه ده، که د ټکنالوژي برخه او که د بانکوالۍ او د اقتصاد برخه ده. په دې برخه کې داسې ننګونې سره تر اوسه نه دي مخ شوی چې دوی یو خنډ سره مخ شي او هغه کار جام شي.
که څه هم تاسو ویل چې په مالی برخه کې او په نورو برخو کې دغه تشه ډکه شوې دي د اوسنیو کادرونو لخوا، یا رښتیا هم افغانستان سلاکارانو ته اړتیا نه لري؟
بله، ما د اداري برخې یادونه وکوله چې په هغې کې امارت وکولی شوی چې کادرونه پیدا کی او خلک وګماري او خپل مخوي. دا چې افغانستان پر دی، په دې کې شک نشته چې بهرنۍ نه ته افغانستان هڅو بهرنۍ اړیکو ته د بهرنۍ سلاکارانو یا د بهرنۍ متخصصینو شتون ته ضرورت لري. واضح مثال موږ د کابل هوایي ډګر دی چې اسلامي امارات، قطریان، ترکان او اماراتیان د هغې بیرته په پښو درو، هغې تخنیکي برخه بیرته راژوندی کول او بالاخره د کار دپاره آماده کول، دا د متخصصینو او د افغانانو متخصصینو چې په کابل کې موجود وو د هغوی تر وس لوړه خبره وه. زه فکر کوم چې اسلامي امارت تر اوسه هغه ځای ته نه دی رسېدلی چې دنیا ته په دې اساس عمل وکوي چې دنیا اول متخصصین دل راشي. حتما ضرورت شته، موږ دې ته ضرورت لرو. افغانستان د پرمختګ په برخه کې، په مختلفو برخو کې، د افغانانو د روزنې او د هغه سیستمونو چې البته هغه بهرنیانو په افغانستان کې جوړ کړي دي، هغه سیستمونه لا فعال دي، خو دې پر ضرورت پیدا وي چې د امریکا کمپنۍ او د عامو خلکو سره بیرته امارت کوشش کوي چې همغږي رامنځته کړي. موږ د ټکنالوژۍ برخه کې سیستمونه لرو مختلفو، د برېښنایي دولتداري برخه کې پوره کار شوی دی چې هر وزارت په یوه سیستم پورې تړل شوی دی. موږ د اقتصاد په برخه کې په نړیواله کچه باندې کار شوی دی چې د موږ سیستم وصل شوی دی اروپا سره او د دنیا نړیوال سیستمونه سره. په دې برخه کې اسلامي امارت که مبالغه
هم وکوي ډیره د واقع سره نزي د هغه وخت کې مجبوري کله چې د کارونو اختیار مه تکيږي نو موږ د ته اړیو چې د بهرنۍ سلطران کومک وغوړو راته دي ته چې سلطران یا کومک وختل او په داخلي چارو کې مداخله د وړه متفاوت لیدلوري دي د پاکستان مداخله یا د پاکستان تان طالبان افغانستان ترتل دا واضح ده چې د مو گاونډای خامخا په حساس موضوعات کې د ځان لپاره لاسرسي پیدا کوي.
د افغانستان د یو چیلنیز او رسنیز بنسټ مشر عبدالجبار بهیر و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
وسم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه چې د افغانستان له بیلابلو سیمو اوریدونکو راته په بیلابلو مسایلو پریخي دا سره اورو.
السلام علیکم. جرید احمد و پاند هلمند ولایت واشیر د ولسوالۍ د مرکزی ناوی د لوی ولادت سیمې څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم چې موږ په واشیر ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کار نه کوي او د افغان دیشم خدا د چاغه هم کرکټ ډیر کم دی نو په زرګونه ولسونه د دې خدمات څخه د برخې د نومور د اسلامي امارات او د مخابراتو د وزارت څخه د غوښتنه کوو چې موږ ته جدي پاملرنه وکړي او د ازادي راډیو څخه هم د غوښتنه کوو چې زموږ پیغام په ډیر ډیر خبرونو کې بار بار نشي. السلام علیکم. السلام
علیکم. زه د اسلام په خبره کوم. تاسو موږ ته چې راغلي دي تر اوسه پورې نه دي چې خدا او وخت او ورځې چې دا غځمه به تور چې لږه خلک نه بچل دي نه وړل دي پداغه چې موږ ضرورت ورته لې استاجه مې تیر چې نو بار خو راځي بار نه راځي دا پیغام دی نه شي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کندهار تاسو په پټماس کې مخ دې کې د ازادي رادیو کارکون کې ورې دې کې بخیر دي. زما دا پیغام دی دا غوښتنې مې د دې ستنې هم راځم دې سوال ته سینه ور کوي ټول مې بین پکړه ته هر شي دي مالوله ته هیڅ کله پیسې نه ورکوي مرستې راځي دا هغه څه چې بوته وري او هیڅ چا هغه روحي په پخو باندې ګرځي او خارې کښاسي اصلي مالوله ته ورکي موږ بچان لرو او اولادونه لرو موږ سره د اسلامي امارات کومک وکړي د ټولو مایدینو سره د کومک وکړي مرستې دلته راوستي موږ هم په دغه جنګو کې تاسو یا د بمبار د ریسي یاد د مود د ریسي موږ سره دې کومک په مدير خربانای مې دې ټول فکر ته شي دي خدای دې دې زیادې دې زما پیغام نشي کړی خدای کومن.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ورور ازادي رادیو ته نه دا پیغام نشي دا مرس راځي مستحق کسان فنر تاسو ته لږ غوړ ټوکی هر او زو علا د خپل قربان لري خپل یاران آشنایان لري هغه ته ورکی مستحق کسان ته نه رسیدي خدای دې وکړي دا تر نور مقامات پورې د طالب چارواکو واشته دا خبره ورسیږي.
دا کندوز ولایت دا شاشید ولسوالۍ خبرې کوم. دا چې کله نو غوړې چې کېږي دا چې کله دا دا یو دا طالبان مشران څنګه هیله ده چې دا ګر دا کوم دا نن دا چې کله نو دا به سي مور سره سي چې کله راځل دي دا ولور دې اصلاح کې یا سمو سره چې نه راځي دې درې وړو چې کله سوې دې او با سي دی او خپل ځل چې کله راځي یو خوړو غریب نه سي په خپل کسان سي دې ولور دا دې طالبان سره ځان ما پیغام ورسېږي او دا د هیڅ ځکه چې د کومندانانو خو به هیڅ غریب په کیسه کې نه دی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
لدی سره د دې اونۍ د پروګرام پای ته رسیدي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم او ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو الله ماشي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415. ازادي رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسي ز پیلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له 13 کلون رئیس له تاسو سره وو او یو به
د ازادي رادیو د شلمي کلیزي په مناسبت غواړو له تاسو وورو
ازادي رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي رادیو ل خبرونو سره مو کومه خاطرې تړلې دي؟
دا ونسان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د ژغیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00422112 23 43.
شمېره یو ځل بیا ووري:
00420 22 11 23 24 8.